او ګورې په دې دنیا کې دوه قوتونه دي، یو دی حزب الله او یو دی حزب الشیطان. نو اوس د انسان هر قول او هر عمل دا خبره ثابتوي، داغو هر اکټیویټي دا خبره ثابتوي، داغو هر کوشش او مهنت ثابتوي چې هغه د چا په ډله کې دی. ستاسو د خولې نه چې کومه خبره وځي نو هغه یا خو د حزب الله په حق کې وي او یا د حزب الشیطان په حق کې وي، او ستاسو عمل یا د الله دپاره وي او یا د شیطان دپاره وي. نو موږ له پکار ده چې خپل اکټیویټیز طرف ته وګورو او خپلو خبرو ته. چېرته موږ بې حصه شوي خو نه یو، چېرته موږ مړو خو نه یو. لکه مړ جسم چې وي، د دین په معامله کې موږ داسې جامد یو، د دنیا په معامله کې ښه اپ ټو ډیټ یو، او زموږ په امت کې د دین سوچ نشته. د هغوی سره د سره د دې خبرې احساس نشته چې په موږ باندې لا د دین هم څه ذمهداري ده، او یا دا چې د دین لپاره هم کار کول دي. موږ مونځ کوو که نه، دا خو یو ډېر غټ احسان دی چې موږ یې کوو، او هغه هم موږ ټول نه کوو. ډېر کم خلک دی چې هغوی پنځه وخته مونځ کوي، څوک دوه کوي، څوک یو کوي، څوک صرف د جمعې د ورځې مونځ کوي، څوک صرف په رمضان کې کوي، او قرآن کلا وهل خو زموږ هسې هم ذمهداري نه ده. خو چې رمضان راشي نو ختم به وکړو. بس د دې نه علاوه چاته هیڅ پته هم نشته چې د الله دین څومره په ټوله دنیا کې بدنامیږي. خلک په دې ورپسې شوی دی، د دې غلطه پراپیګنډه کوي، او دا په غلطه طریقې سره خلکو ته رسوي. خلک د دې دین نوزي، لیکن د چا د سره پروا نشته چې زموږ د دین څه حالت دی. آیا دا مخکې روان دی او که وروسته روان دی؟ زموږ د ایمان څه حالت دی؟ آیا موږ الله ته نږدې کیږو؟ موږ صرف د الله نه لري او که او موږ څومره د الله نه لرې کیږو؟ الله ته نږدې کیږو او که نه؟ د جهنم نه لرې کیږو او که نه؟ د دې سوچ د چا سره نشته. د خلکو سوچ دا دی چې بس جاب له لاړې چې بچی مو سکولونو ته لاړ شي، چې موږ جاب له لاړې او بچی مو سکولونو ته لاړ شي، چې په ښو سکولز کې ورته داخله میلاو شي، چې ګریډز یې ښه راځي، په فیشن باندې خبرې دي چې د فلان سره کوم ګاډی دی، د فلانی سره کوم ګاډی دی، نن د کومو کپړو رواج دی، ودونه او کویدنې دي، چې څونه څه موقع وې، چې مزې مو کولې، هر دوه میاشتې پس د څه موقع د مناوهلو دپاره کوششونه کېږي، هر طرف ته پارټیز وي او فن وي، شپې او ورځې په دې کې تېرېږي. څوک په بزنس کې ډوب دی، څوک په کارونو کې، څوک په پارټیز کې او په ملګرو کې مصروفه دي. د الیټ کلاس د خلکو سره وخت چرته وي؟ هغوی خو د پارټیز نه نه وزګارېږي. نو ټول خلک اجتماعي طور بې حصه په نظر راځي. داسې ښکاري لکه د هغوی نه چې هیر وي چې زموږ څه میشن و دې دنیا ته د راتلو. موږ خلک راځو او ځو د دې دنیا نه، څو فرق چاته نه پرېوځي. دلته د راتلو سره موږ ته څو حاصلول وو، او د حاصلولو سره بیا څو کول او بیا څو کول وو، څه ذمهداري وه زموږ. لیکن د هغې هیڅ چا ته هم پته نشته. الله اکبر، چې د چا داسې حالت وي نو بیا د الله د مدد تمه نه ده پکار. چې موږ مسلمانان یو نو تاسو د څو خبرې مسلمانان یې؟ الله تعالی خو تاسو له د هغې فارموله په قرآن کې درکړې ده. ستاسو قرآن څه وایي چې د الله مدد به څنګه راځي؟ صرف د کلمې ویلو سره؟ د سوره عنکبوت آیتونه، د سوره عنکبوت شروع والا آیتونه ووایئ، نو پخپله به پوه شئ. په هغې کې الله تعالی فرمایلی دي چې دا سوچ ونه کړئ چې تاسو به هسې د خولې سره لا اله الا الله ووایئ او تاسو به خلاص شئ، صرف د کلمې ویلو سره، او نور به تاسو هیڅ هم نه کوئ. نو ښه د سوچ او پوهې سره دا ژوند تیر کړئ، ځکه چې دا به دوباره نه میلاویږي. که چېرې تاسو د الله د دین مدد کوئ نو بیا به د الله د طرف نه مدد ضرور راځي. او دا سوچ مه کوئ چې د الله دین ته تاسو ضرورت دی، بلکې الله تعالی هو قوي دی او هغه عزیز دی. که هغه تاسو ونه کړئ نو بل څوک به یې وکړي. الله تعالی به نور خلک راولي. چې څوک دا آنر اخیستل غواړي نو هغوی به دا کار کوي. دا داسې ده لکه که تاسو ته په وایټ هاوس کې جاب میلاو شي نو ټوله دنیا به خبر کړئ چې ما ته خو په وایټ هاوس کې جاب میلاو شو. او الله تعالی بنده له دومره غټ اعزاز ورکوي چې زما د دین مدد کول زما مدد کول دي، او د هغې دپاره څوک ودرېږي نه. تر اوسه پورې هسې ناست دي او وایي چې موږ له شرم راځي چې چا ته څه ووایو. او ځینې وایي چې موږ خو ځان له بیزي یو، زموږ سره د دې د زده کولو وخت نشته، موږ د دې لپاره وخت نه شو ایستلی. دا هغه شعر دی چې کله عیسی علیه السلام ویلي وو چې من انصاری الی الله څوک دی د الله مدد کول والا. نو حواریان پاسېدل او هغوی وی چې نحن انصار الله. نن چرته دی انصار الله؟ چرته دی هغه خلک چې هغوی وایي چې مونږ یو مددګار، مونږ به مدد کوو د الله؟ الله اکبر. نن د داسې خلکو ضرورت دی چې څوک د اخلاص سره ودرېږي، بیا وګورئ چې د هغوی دپاره الله تعالی څنګه مدد له راځي. واقعي الله به د غیبو په ذریعه د هغوی مدد وکړي. د هغوی بیا هر کار کېږي، یو کار یې هم نه ودرېږي چې څوک د الله د دین مدد کوي. یقین وکړئ هغوی هم په دې دنیا کې اوسېږي. ولې هغوی ډوډۍ نه خوري؟ ولې د هغوی کورونه نه دي؟ ولې د هغوی ښځې او بچي نه دي؟ هر څه وي او هغوی هم په دې دنیا کې اوسېږي، بلکې ښه مطمئن اوسېږي. او هغه سورت آل عمران والا خبره بیا کوم، ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. کچری تاسو، کچری الله تعالی ستاسو مدد کوي، نو څوک په تاسو باندې غالب راتلی نشي. داسې نه چې په انسانانو کې نه، یا د دشمنانو نه نشي راتلی. یو کار در باندې هم غالب نشي راتلی، بلکې الله تعالی به ستاسو ټول کارونه کوي. کچری تاسو غواړئ چې الله تعالی ستاسو کارونه وکړي، نو تاسو له د دین دپاره وخت ایستل دي. هسې د خبرو سره هیڅ هم نه کېږي، څومره وخت به بچت کړئ؟ دا وخت خو به هسې هم چرته نه چرته ضایع کېږي که نه؟ ولې نه د الله په لاره کې لګوئ چې هغه خپل مددګار جوړ کړئ؟ نو عزم وکړئ، اراده وکړئ، دا د نن نه نیت وکړئ چې ای الله، هم زه یم ستا د دین مددګار، زه به ستا د دین دپاره وخت اوباسم. الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. که هغوی له موږ اقتدار ورکړو په ځمکه کې، نو هغوی منځونه قایموي، هغوی زکات ورکوي، او هغوی د نیکۍ حکم ورکوي او د بدۍ نه خلق منع کوي. اوس دا آیت هم ډیر اهم دی، ځکه چې په دې آیت کې هغه اصول ښودل شوي دي. چې کله د یو مسلمان په لاس کې حاکمیت راشي، چې هغه حکمران جوړ شي، نو بیا هغو ته کوم څلور بنیادي کارونه کول دي؟ یعنی که هغو ته اختیار میلاو شي، که هغو ته طاقت میلاو شي د حکمرانۍ، نو هغه به دا کارونه کوي، ځکه چې کله چا ته حکومت میلاو شي، نو د هغو سره طاقت وي، د هغو د اختیار دایره زیاته شي، بیا هغه په ډیرو کسانو باندې ذمهدار شي، بیا هغه حکم نافذ کولی شي، ځکه چې د هغو په لاس کې طاقت وي، قانون وي. چې په ځمکه باندې څوک حکمران جوړ شي، د هغو سره اختیار راشي، نو هغو له بیا پکار دي چې د مونځ نظام قایم کړي. مثلا که دفتر وي، نو هغه وخت خلکو له وخت ورکول پکار دي چې په دې وخت به مونځ کېږي. دا د لنچ ټایم دی یا سنیک ټایم کېدی شي، چې د میټینګ وخت کېدی شي. او چې د میټینګ وخت کېدی شي، نو ولې د مونځ دپاره ټایم انتظام نشي کېدی چې ټول خلک د جومات سره مونځ وکړي؟ چې په ملک کې حکمراني وي، نو چې پته ولګي چې داسې نظام قایم شي چې ټول خلک، که هغوی په بازار کې وي، که په دفترونو کې وي، چې په هغه وخت ټول بازار بند شي، چې خلک ټول خپل تجارت پرېږدي او مونځ وکړي. په یو وخت کې په سعودي عرب کې داسې وو، اوس مو اورېدلې دي چې ختم شوي دي، لیکن دا شی وو چې د مونځ داسې نظام جوړ کړی وو. دغه شان د زکات او د امر بالمعروف او د نهي عن المنکر داسې نظام وو چې کله داسې وکړی شي، نو بیا سوي ولله عاقبة الامور. هم د الله دپاره دی انجام د ټولو کارونو. بیا به ستاسو ټول کارونه الله تعالی صحیح کړي. چې کله تاسو داسې وکړئ، نو مالی مسلې به مو حل شي، ستاسو سماجی او معاشرتي مسلې به هم حل شي، ستاسو داخله او خارجه پالیسی به هم صحیح شي په ټولو ځایونو کې، ځکه چې د کارونو انجام خو د الله سبحانه وتعالی سره دی. چې کله تاسو دا کار صحیح کړئ که نه، نو بیا وګورئ چې هر شی به صحیح شي. د هر څه نتیجه په دې څلورو کارونو باندې ده. د ملک اکانمي، یعنی د هغې د معیشت تعلق هم د دې سره دی. عاقبة الامور خو د الله په لاس کې دی، د هر کار انجام. او د ځینو خلکو کوشش دا وي چې په سو طریقه باندې راته حکومت میلاو شي او مونږ دا څلور کارونه وکړو، نو د علما په دې باره کې ډېر غټ ډیبیټ دی چې آیا د دې مقصد دا دی چې مونږ حکومت واخلو، نو هله به دا څلور کارونه کوو؟ حکومت اخیستل مقصد دی که چری اقتدار میلاو شي یا میلاو نشي، نو دا کارونه خو کول دي؟ که اقتدار میلاو شي نو بیا ټول نظام جوړول پکار دي، او که اقتدار میلاو نشي نو بیا دي هر بنده په خپله باندې دا کارونه کوي. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودَ
وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ
وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ کچری دوی تا دروغ گنی نستان مخکی هم دروغ گنلی شوی دی. سوک د نوح علیه السلام قوم هم او عاد والو هم دروغ گنلی وو. د نوح علیه السلام قوم هم نوح دروغ گنلی وو. قوم عاد هود علیه السلام، سمود صالح علیه السلام او ابراهیم علیه السلام هم خپل قوم دروغ گنلی وو. قوم لوط هم لوط علیه السلام دروغ گنلی وو. او اصحاب مدین والو هم شعیب علیه السلام دروغ گنلی وو. او دغشان وکذب موسی او دروغ گنلی وو موسی علیه السلام. او د دین علاوه نور هم بشمار قومونه، لیکن د دې قومونو ذکر په قران کې ذکر راځي، ځکه چې عربیان به د دې قومونو نه تیرېدل، دوی به لیدل د هغوی ویرانې، د هغوی آبادۍ چې وې نو هغه په کنډراتو کې بدلې شوې وې، او هغوی به هر طرف ته لیدې. نو ځکه د دې قومونو ذکر بار بار راځي، او د موسی علیه السلام ذکر جدا راغلی دی. وکذب موسی او موسی علیه السلام دروغ ګڼلی شوی و. د موسی علیه السلام ذکر په دې یوازې شوی دی ځکه چې دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان و، د هغو سره مماثلت و. نو ځکه چې کله به هم په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې څه مسله راتله، نو الله تعالی به د موسی علیه السلام د واقعې ذکر وکړو، ځکه چې د دواړو په ژوند کې ډېر سیزونه کامن و، یو شان و. فأمليت للكافرين ثم أخذتهم نو مهلت ورکړو ما کافرانو له او بیا مې ونیول. فکیف کان نکیر نو ګورئ بیا څنګه و زما عذاب، څنګه ما بیا ونیول هغوی. نکیر وایي انکار کولو ته. د دې د عذاب سره څه تعلق دی؟ انکار کول، سزا ورکول. او د انکار څه مطلب؟ چې کله د یو څیز پوهه نه وي، بنده یو شی پیژني نه، او الله تعالی چې کله یو قوم له عذاب ورکړي نو د هغې بیا داسې حالت شي چې څوک یې پیژني هم نه. استغفر الله. نو دا اووه قومونه دي، او ګورئ د دوی انجام، وګورئ د دوی تباه شوي کلي، او ګورئ او واورئ د هغوی قیصې. د دې قیصې خو عربیانو اورېدلې وې، ځکه چې هغوی دوی پیژندل، او د دوی په کورونو به هغوی تیرېدل. د هر یو قوم یو جرم و چې د هغې په وجه هغوی تباه شوي وو. او الله تعالی فرمایي چې الله تعالی دوی له ډیل ورکړی و، وخت یې ورله ورکړی و چې تاسو خپل ځانونه صحیح کړئ، فوراً یې نه ونیولي. فکأی من قرية اهلکناها او څومره نور کلي دي د دین علاوه چې هغوی مونږ هلاک کړي دي. وهي ظالمة او هغوی ظالمانو. فهي خاوية على عروشها نو هغه کلي لاندې پراته دي په خپلو چتونو باندې. نن وګورئ د هغه کلو حالات چې هغه څنګه وران پراته دي. و بئر معطلة و قصر مشید او کوهی چې هغه بیکاره پراته دي، او پخې ماڼۍ وې لیکن هغه څنګه پرتې دي، او څومره کنډرات دي چې هغه انسان ته رایادوي چې زمونږ هم چرته کورونه وو، او څومره کویان دي چې هغه بالکل اوران پراته دي، ځکه چې کوهی به د آبادۍ نښه وه. او چې کله کوهی بیکاره شي او هسې پروت وي، نو د دې مطلب وي چې هلته کې هیڅوک هم نه اوسیږي، هر څه ختم شول، لاړل. او څومره مضبوط محلونه وو، او هغه هم اوس اوران او ویران پراته دي. د هغوی چې کومې غټې غټې قلعې پاتې شوي دي او غټ غټ عمارتونه، نو هغه هغه شان اوران پراته دي، بیا نه دي آباد شوي. دا هر شي د عبرت یوه نښه جوړه کړه. تاسو ګورئ نه د هغوی ټولو قصور څه وو؟ وهي ظالمة په دې حال کې چې هغوی ظالمان وو. نو مونږ هغه کلي په دې وجه هلاک کړل ځکه چې هغوی ظالمان وو، د هغوی د ظلم په وجه هغوی ونیوی شول. که تاسو په ګوګل باندې سرچ وکړئ چې دا کلي ولې تباه شوي وو، نو د هغوی متعلق به وویلی شي تاسو ته چې د دې عذاب سره هغوی تباه شوي وو، چې د دې عذاب سره هغوی تباه شوي وو. لیکن څوک به دا ونه وایي چې هغوی ظالمان وو، ظلم یې کړی وو. نو دا خبره قرآن کوي چې هغوی په دې وجه تباه شوي وو ځکه چې هغوی ظالمان وو. ځکه چې د الله سره دی د هر کار انجام. الله تعالی ته پته ده چې د چا تباهي څنګه شوې ده او ولې تباه شوي وو، ځکه چې هغوی ظالمان وو. د نن ورځو انسان دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې د هغوی د ظلم په وجه هغوی تباه شوي دي. خلق په قدرتی آفتونو باندې الزام لګوي چې په دې وجه باندې تباه شوی وو، او ځینې خلق نن سبا وایي چې مدر نیچر الله تعالی نه یادوي، خو وایي چې قدرت داسې وکړل. قدرت ولی وایي؟ مدر نیچر ورته ولی وایي؟ الله ولی نه وایي؟ تاسو خو مسلمانان یې، وایي چې الله هغوی هلاک کړل، ځکه چې الله تعالی فرمایي چې مونږ هغوی هلاک کړل. لیکن خلق طوفانونه، هواګانی او زلزلې یادوي، او دې ته مدر نیچر وایي چې د دې په وجه هغوی هلاک شول، او دا سوچ نه کوي چې مونږ ظلم کړی دی، او دا نه وایي چې د هغوی هم سو قصور و، او په دې وجه هغوی الله تعالی د عبرت نښه جوړ کړل، ځکه چې مونږ سوچ وکړو او پوه شو چې د ظلم نه بچ کېدل دي مونږ ته، ګنې د ظلم انجام دا دی. الله تعالی په قرآن پاک کې بار بار د دې سیز دعوت ورکړی دی. افلم یسیرو فی الارض، ولی هغوی په ځمکه باندې ګرځي راګرځي نه او ګوري نه او دا سوچ نه کوي لاړ شئ په ځمکه باندې وګرځئ راوګرځئ. سیلونه هم مونږ خلک ډېر کوو، پیکنیکس کوو، لیکن مونږ غور او فکر نه کوو، ځکه چې الله تعالی بار بار فرمایي چې تاسو لږ غور او فکر خو کړئ کنه. فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها، نو دوی د سیل او سیاحت دپاره ګرځي نه په ځمکه کې چې وی د هغوی دپاره زړونه او هغوی پوه شوی وی د هغې سره او چې غوږونه یې وی او د هغې سره یې اورېدی. فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ځکه چې سترګې ړندې نه وي، هغوی خو ویني، ځکه چې سیلونه کوي، ګرځي را ګرځي، ګوري را ګوري، لیکن یو وی بصارت او بل وی بصیرت. بصارت وی کتل، او هغه زناور هم کوي، سپی او پیشوګان هم ګوري، هغوی ته هم هر څو په نظر راځي چې آسمان دی بره او ځمکه ده، بوټي دي، هر څو ته په نظر راځي. د انسان په لیدو کې او د هغوی په لیدو کې څه فرق وي؟ هغه څه شی دی چې د هغې په وجه د انسان مقام اوچت دی؟ هغه دی د انسان عقل او شعور، او که چېرې انسان خپل عقل او شعور پرېږدي، د هغې نه کار وانخلي، نو هغه بیا د ځناورو لیول ته وغورځېږي. اولئک کالانعام بل هم اضل، دوی د ځناورو په شان دي، بلکې د هغوی نه هم ښکته غورځېدلي دي. ولی د ځناورو نه ولې ښکته شول؟ ځکه چې ځناور بیا هم د خپل مقصد وجود پیژني، هغه پوره کوي. او ای انسانه، ته خو د هغو نه هم ښکته وغورځېدې، تا خو د خپل ژوند مقصد پرېښودو، ته خو په دې هم نه یې پوهه چې ته دنیا ته د کوم مقصد دپاره رالېږلی شوی یې. نو الله تعالی وفرمایل چې دوی خو د ځناورو نه هم بدتر دي، نو ځکه چې کله تاسو د دې هلاک شوو خلکو حالات وینئ، ګورئ، اورئ، نو د دې نه موږ ته عبرت اخیستل دي. هره واقعه موږ له د بصیرت سبق راکوي، لکه ابن ابي حاتم چې لیکلی دي د مالک بن دینار نه چې الله تعالی موسی علیه السلام ته وفرمایل چې د وسپنې پیزار جوړ کړه او د وسپنې لاټۍ، او د الله په ځمکه کې دومره وګرځه، دومره وګرځه چې ستا د وسپنې پیزار اوسلیږي او ستا لاټۍ ماته شي. د عبرت لپاره لاړ شه او وګرځه. الله اکبر! نو چېرته موږ هم د عبرت لپاره سوځۍ ته تلي وو چې هغه ځایونه وګورو، ځکه چې د لیدو سره بنده ډېر ښه پوهېدی شي، ځکه خو فرمایلی شوي دي افلم یسیرو فی الارض، ګنې د قومونو حالات خو بیان شوي دي په قرآن پاک کې، لیکن لاړ شئ او وګورئ. زینه، ولې سیل نه کوئ؟ تاسو نه ګورئ داسې ځایونو ته؟ ولې هلته نه ځئ او سوچ نه کوئ؟ د الله تعالی چې سترګې او غوږونه او زړونه را کړي دي، نو دا ټولز دي، دا ذریعې دي، او که انسان د دې نه کار وانخلي او عقل او پوهه یو طرف ته کړي چې صرف عقل او پوهه د دنیاوي سیزونو دپاره استعمالوي، چې څنګه به دومره پیسې ډېروم، ځکه چې خپل جایداد زیات کړم، کو په دې کې بنده خپل ټول وخت لګوي، نو د هغو سره بیا څه وخت وي د عبرت په نظر د کتو سره؟ عبرت خو هم عقل والا اخلي. الله تعالی په قرآن پاک کې ګیله کړې ده چې په ځمکه او آسمان کې دومره نښې دي، او تاسو روزانه د هغې نه تېرېږئ، لیکن د هغې نه مخ ګرځوئ. په کنډراتو کې خو د الله تعالی نښې موجود دي، او د دې نه علاوه هم د الله تعالی نښې په هر څو کې دي. په آسمان کې نښې دي، په ځمکه کې، په هر څیز کې معجزه ده. د معجزې څه مطلب وي؟ یعنی دا بنده عاجزه کوي. که انسان په خپل جسم باندې غور او فکر وکړي نو څومره نښې نشانې دي. که انسان سوچ وکړي نو هغه به حیران شي چې یا الله دا څومره غټه معجزه ده. ځکه چې به کله کفاري مکه معجزې غوښتې نو الله تعالی به وفرمایل چې ستاسو په خوشا کې دومره معجزې دي که تاسو کتل غواړئ، لیکن د دې معجزو دپاره به د سترګو پردې کلا وهل وي تاسو ته. د غفلت کومې پردې چې وي زموږ د سترګو د پاسه نو د هغې په وجه موږ ته پته نه لګي چې کوم خوا روان یو، او د عبرت سوچ د چا نشته دی. نو بیا به عبرت موږ لس څنګه راځي؟ او دغه شان د قرآن آیتونه چې دي دې ته مونږ جملې یا ورسز نشو ویلی، ځکه چې الله تعالی دې ته آیتونه ویلي دي. الله تعالی دې ته په قرآن کې آیات ویلي دي چې دا آیتونه دي، او دا آیا مطلب وي نخه. نو په قرآن کې هم دا ټولې نښې دي، د دې نه هم تاسو زده کولی شئ، پوهېدی شئ، او الله سبحانه وتعالی پېژندی شئ، عبرت او سبق اخیستی شئ. لیکن نه مونږ په آفاق کې نښو ته ګورو، او نه مونږ په جسمونو کې نښو ته ګورو، نه مونږ په قرآن کې نښو ته ګورو. نو عبرت به د څونه اخلو؟ عبرت خو راځي نه، او نه په ځمکه کې زو راځو چې وګورو. تاسو په انټرنیټ باندې سرچ وکړئ د پیټرا، دا په اردن کې دی. الله اکبر، که چېرې تاسو هغه تصویرونه وګورئ ظاهره ده په وو عجایباتو کې دا یوه عجوبه ده. په سیون وانډرز کې څوک وایي چې د 5 BC نه ده، او څوک وایي چې د 7 BC نه ده، یعنی 5000 کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه، او یا 1000 کاله مخکې د عیسی علیه السلام نه. دا به تجارتي مرکز و، او چې دې عمارت ته بنده دننه ځي 2 کیلومتره لاره ده ورته، دومره لوی ځای دی چې څنګه هغوی دا عمارت جوړ کړی دی. د بنده عقل ورته خوځي چې انسان لا داسې آبادي هم کولی شي. نو اوس چېرته دی هغه خلک؟ د هغې په باره کې راځي چې هغوی د دې ځای نه تلي وو. نو د داسې ځای نه به بنده ولې ځي؟ څنګه هغوی پرېښودی شي دا ځای؟ ځکه چې دوی ته پته نشته چې دا کلي ولې داسې وران شول. د دې ځای خلک لاړل، څو قصور وو د دې ځای د خلکو، یعنی پرون چې کوم شان والا ولاړ وو نو هغه خلک نشته، او وران او جاړ پراته دي. دا د عبرت سامان دی. الله اکبر. نو الله تعالی فرمایي چې ولې هغوی په ځمکه کې ګرځي را ګرځي نه، او د هغوی زړونه پوهېږي نه، د هغوی غوږونه اوري نه، هغوی په څه پوهېږي نه؟ آوازونه خو د ځناورو په غوږونو کې هم ځي راځي، او که انسان هم د ځناورو په شان واوري او داسې شي لکه چې سی اورېدلی نه وي، نو هغوی خو بیا د ځناور برابر شو. ولا تقولوا كالذين قالوا سمعنا ولا يسمعون. الله تعالی فرمایي چې د هغه خلکو په شان مه کېږئ چې هغوی وایي چې مونږ اورو اورو، لیکن هغوی هیڅ هم نه اوري. إن شر الدواب عند الله الذين صمم بكم عمي وهم لا يعقلون. دا الله په نزد بدترین خلک هغه دي چې هغوی کاڼو او ګونګیان جوړ شوي دي، او هغوی عقل نه لري، یعنی هغوی د ځناورو د لیبل نه هم اغورځېږي، ځکه چې ځناور خو بیا هم خپل رب پېژني، هغو ته ښکته کېږي. سپی هم د خپل مالک په مخ کې خپله لکۍ خوځوي، او انسان ته د خپل مالک پته نشته. سبحان الله، چا خبره کوله چې یوه جینۍ د هغې او د هغې پیشو ده، چې هغه چېرته لاړه شي نو پیشو پسې جاړي، او چې د انسان د رب سره تعلق کټ شي نو د هغو زړه نه جاړي. نو هغه دا څنګه برداشت کوي دا جدایي؟ چې کله د هغو او د هغو د رب په منځ کې فاصله راشي نو هغه دا څنګه برداشت کوي؟ د هغو روح جاړي خو هغه یې نه اوري، ځکه خو انسان بېچینه وي. نو دا بېچینی او دا تیارې په دې وجه دي ځکه چې هغه جاړي او موږ د هغو آواز نه اورو. انسان خپل مالک دومره هم اونه پېژندو لکه څومره چې یو ځناور خپل مالک پېژني. نو خبره دا نه ده چې سترګې نه ویني، سترګې خو هر څو ډېر ښه ویني، لیکن زړونه ړانده شي، دا زړونه نه بیدارېږي، دوی عبرت نه اخلي. په دې زړونو باندې د غفلت تیارې دي، دا زړونه خښ شي په غفلتونو کې او د دنیا په محبت کې، داسې غرق شي چې هوش ورله چرته هم نه راځي. الله اکبر. الله تعالی دې موږ د دې نه محفوظ وساتي چې زموږ زړونه ړانده شي. موږ د سترګو د ړندو سره خو ډېره همدردي کوو چې دې غریب په سترګو باندې ړوند دی، لیکن ډېر خلک د زړونو ړانده دي او زموږ د هغوی سره هیڅ همدردي نشته. او که زموږ خپل زړونه ړانده شوي نو زموږ په هغې هیڅ پروا نشته. ویستعجلونک بالعذاب، او هغوی ستانه عذاب ډېر زر غواړي چې دا به کله راځي. متى هذا الوعد ان كنتم صادقين، کله به راځي د وعدې وخت که چېرې تو رښتینی یې. دا به ویلې وې ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به هغوی ته وی چې تاسو اسلام قبول کړئ او که نه کوئ نو په تاسو به عذاب راشي، انذار به یې کوو. نو هغوی به وی چې بیا راوړه عذاب، ولې نه راوړې؟ او عذاب ولې په مونږ باندې نه راځي؟ مونږ خو دومره ظلمونه کوو، مونږ مسلمانانو له دومره سزاګانې او تکلیفونه ورکوو، مونږ د دې پیغام مخالفت کوو. د داسې خلکو عقل ته به څه وایې چې عذاب غواړي، حالانکه دوی ته پته نشته. ولن یخلف الله وعده، الله تعالی خو د خپلې وعدې خلاف نه کوي. مونږ خلک خو د بچو سره وعدې کوو چې فلانۍ سي ته به دې بوزم او بیا یې بو نه ځو. نو الله خو داسې نه دی، هغه خو چېرته هم وعده خلافي نه کوي، هغوی ته پته نشته. ها مګر یوه خبره ده، د هغو قدرت یو بل شی دی او د هغو سنت یو بل شی دی. د هغو سنت دا دی چې ګوری ور سوځول کوي، دا د الله تعالی سنت دی او د هغو طریقه ده. او د هغو قدرت دا دی چې ور همیشه سیزل کوي، لیکن هغه ور د ابراهیم علیه السلام دپاره یخ کړو. الله تعالی په دې خبره قدرت لري چې څوک څنګه د خولې نه غلطه خبره وباسي او الله تعالی د هغو ژبه هغه وخت را وباسي. مګر د هغو دا سنت دی چې هغه بنده له مهلت ورکوي. پوه شوئ په دې خبره؟ د الله تعالی قدرت دی چې هغه عذاب راولي. هغوی به عذاب زر غوښتو، داسې نه وه چې الله تعالی عذاب نه شو راوستی. که هغه وغواړي نو فورا بنده نوی شي. په هغه وخت هغه په بنده باندې آسمان راغورځولی شي او په هغه وخت کلی الټه کولی شي. نو هغه داسې ولې نه کوي؟ ځکه چې د هغو سنت بل څه دي، هغه خلکو له مهلت ورکوي. او بله خبره دا ده،
وان یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون،
دا الله یوه ورځ ستاسو د شمار مطابق زر کاله ده. یعنی چې ستاسو د دې دنیا زر کلونه تیر شي نو هغه د الله د یوې ورځې برابر ده. مونږ خلک وایو که نه چې فلانی ته ولې عذاب نه میلاویږي، مونږ هم تادي کوو په عذاب کې چې فلانی داسې خراب دی، هغه داسې کوي، ظلمونه کوي، پته نشته چې الله تعالی هغه ولې نه نیسي. نو الله ستاسو په وینا باندې خو څوک نه نیسي، ځکه چې دا هغو خپل سنت دي او خپله طریقه ده. ستاسو زر کلونه د هغو د یوې ورځې برابر دي. نو د دې مطلب دی چې که الله تعالی چاله د یوې ګنټې هم مهلت ورکوي نو اتیا کلونه شول، او که د نوي ورځې مهلت ورکوي نو پنځه سوه کاله شول. او چې عیسی علیه السلام د دنیا نه تللی دی نو هغه خو بیا دوه ورځې شوې. ټیک ده، دومره ده که نه؟ نو په عذاب غوښتلو کې تلوار کوو. مونږ وایو چې اوس زر زر راغلی او کفارې مکه ځان د زر غوښتو چې عذاب ولې نه راځي، ولې نه راځي؟ نو دا ده د دې وجه. او دویمه خبره دا ده چې د الله د پاره یوه ورځ یا زر کاله فرق نه پرې باسي. د هغو د پاره پرون، نن او سبا یا بله ورځ نشته، د هغو د پاره هر څو برابر دي. ها تو په دې خوشفهمۍ کې مه کېږه چې که عذاب نه راځي نو نه به راځي. او د دې بله معنی دا هم ده، درېمه هغه دا ده چې بعضې مفسرین وایي چې د دې تعلق د قیامت سره دی، چې یوه ورځ به راځي چې د هغو وعده به پوره کېږي او هغه د خپلې وعدې خلاف نه کوي. د هغو په نیز چې کومه یوه ورځ ده نو هغه ستاسو د زرو کالو برابر ده. او په سوره معارج کې د پنځوسو زرو کالو ذکر دی. او ځینې مفسرین وایي چې د قیامت ورځ به په کافرانو باندې زر کاله وي، او ځینې وایي چې نه، هغه ورځ به پنځوس زره کاله وي. یعنی دومره اوږده ده هغه ورځ، شاید چې د هغې د سختۍ په وجه هغه دومره لویه ده. په چا باندې به پنځوس زره کاله وي او په چا باندې به زر کاله وي، او یا به هغه دومره اوږده وي، والله اعلم. لیکن دلته وفرمایلی شول چې دا د نبي کار نه دی چې هغه ورځ او وخت مقرر کړي، او نه د بل انسان کار دی. نو مونږ څوک یو چې داسې خبرې کوو چې الله فلانی بنده ولې نه نیسي؟ زمونږ دومره مجال نه دی په کار چې مونږ په دې طریقه باندې اعتراضات وکړو چې الله دوله ولې مهلت ورکړی دی او سزا ورله نه ورکوي. نو دا د الله تعالی مرضی ده چې کله چاته سزا میلاوېدل په کار وي. او فرعون څومره ماشومان ذبح کړي وو، او که هغو یو بچی ذبح کړی وي نو هغه وخت په هغو باندې عذاب ولې نه راتلو؟ ځکه چې الله تعالی د هغو لپاره یو وخت مقرر کړی و چې هغه به په زرګونو او لکونو ماشومان قتل کړي، نو هله به بیا هغه غرق شي. کو زمون پشان خلق وی هغه وخت نو ضرور به په دوی مورز باندې ویلی وو چې الله چرته دی او دی ولی ننیسی. نو دا په اصل کې زمون د ایمان کمزوري ده چې مونږ داسې خبرې کوو، نو چرته هم داسې خبرې د خولې نه مو باسي. الله تعالی بهتر پوهیږي. او دویم طرف ته د مسلمانانو دپاره په دې کې ډېره غټه تسلي ده چې هغوی هم دا وګوري چې دا خلک به الله تعالی ضرور نیسي. دا شان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ورځو کې به هم په مسلمانانو باندې داسې ظلمونه کېدل چې هغوی به وي چې متى نصر الله، چې یا رسول الله د الله مدد به کله راځي. حضرت عمار او د هغو په فیملي باندې داسې ظلمونه کېدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به په لاره تېرېدو نو هغوی به چغې وهلې چې یا رسول الله، آیا ولی مونږ په حق نه یو، کله به راځي د الله مدد. داسې ظلمونه به کېدل په هغوی باندې. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته وفرمایل چې داسې تادي کوئ چې ستاسو په مخ کې په نورو قومونو د دې نه هم زیات مشکلات راغلي وو. تاسو تادي کوئ د هغوی په جسمونو کې د وسپنې ګومنځې چلېدلې وې او د هغوی په سرونو باندې ارې چلېدلې وې او د هغوی سرونه په منځ دوه شوي وو. تاسو تادي کوئ، نو مونږ نه پوهیږو. الله تعالی چې کوم وخت یې ښودی دی او لیکلی دی نو په دې باندې هغه پوهیږي. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها. أو سمرا كليو تشاغوي لمهلت وركري شوي دي أو هغوي ظالمانو. ثم أخذتها دلتا ثم لسرا غلي دي يعني بدي كسو وقت لغي. ثم أخذتها نبيا ما أوني والهغوي. الله تعالی ډیل ورکوي، لیکن څوک دی داغو ډیل داسې نه ګڼي چې ګنی ماته چوټي میلاو شوه، مهلت ورکوي هغه، ځکه چې ظالمان هم توبه وباسي، ځکه چې بیا ظالمان هم داسې نشي ویلی چې یا الله تا ماله مهلت راکړی وې نو زه به ښه شوی وم، ای الله ماله به دې لږ وخت راکړی وې چې ما خپل ځان ښه کړی وې. نو الله تعالی دومره مهلت ورکوي بندله چې هغه بیا بهانه نشي کولی، دومره مهلت ورکوي هغه انسان له. په حدیث کې راځي چې چاته شپېتو کاله ژوند ویلاو شو نو د الله تعالی سره د هغو بهانې ختمې شوې، ځکه چې الله تعالی هغو له ښه پوره وخت ورکړو چې کو هغه د غفلت نه وتل غوښتل، سوچ یې کوو او ځان یې پوهول غوښتل. کو چېرې هغو خپل اخرت صحیح کول غوښتل نو ښه ډېر وخت ورسره و. کو په دومره موده کې هم هغو له عقل رانغې نو دا غو خو بیا سبحانه پاتې نشوه. و الی المصیر او زما طرف ته مو واپسی ده، راځی به ماله. که څوک ډیر هم ظلمونه وکړي نو اخر چې الله تعالی ته به واپس کیږي، هغه به یا د مرګ په حالت کې واپس شي او یا به په قیامت راشي. چې کله هم دا خبره ذهن له راشي چې ولې دوی ته سزا نه میلاویږي، نو یوه خبره یاد ساتئ چې الله تعالی د خپلې وعدې خلاف نه کوي. کو ظالم وي نو الله تعالی به ضرور نیسي، مګر د الله سره زموږ زر کاله د یوې ورځې برابر دي. نو هلته خو وخت نه وي تیر شوی او زموږ زر کلونه تیر شي، ځکه چې الله تعالی ظالم له مهلت ورکوي. قل یا ایها الناس انما انا لکم نذیر مبین. ای نبی، تو خلکو ته ووایه، ټول انسانیت ته، ټولو خلکو ته، صرف ایمان والو ته نه، ټولو ته، چې بې شکه زه هیڅ هم نه یم، مګر زه خو خبردارول والی یم. یعنی زما کار دا نه دی چې تاسو ته ووایم چې دا دی عذاب را روان دی، په دې تاریخ باندې به راشي. زما کار صرف خبردارول دی، خبره رسول دی چې ګورئ کوچری تاسو داسې وکړئ نو داسې انجام به مو وي. فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق کریم. چې کوم خلک ایمان راوړي او هغوی د صالح عمل سره ژوند تیر کړي، چې په نیکۍ کې ژوند تیر کړي، کله کله د انسان نه کمې کوزې وشي، غلطي ترینه هم کیدی شي، چرته ګناه ترینه هم کیدی شي. کله چې په یو مجلس کې وي نو غلطي وکړي، خو چې انسان توبه کړي نو الله سبحانه و تعالی معاف کول واله دی. لیکن خپل یو لایف سټایل چې وي نو هغه نافرمانۍ واله نه دی پکار، هغه داسې پکار دی چې صالح عمل وي. ګوره انسان دی، نو کله کله خو داغونه غلطي کېدی شي او کېږي به، لیکن دا دی بنده د خپل ژوند حصه نه جوړوي، بلکې چې چا صالح عمل والا ژوند تیر کړی وي او که داغوی نه غلطي هم وشي او توبه وکړي نو داغوی د پاره بخنه هم ده او داغوی د پاره عزت والا رزق دی او هغه کوم رزق دی؟ د جنت رزق. او د دې نه الټه هغه خلق دی، والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک اصحاب الجحیم. هغه خلق چې مهنت کوي، کوشش کوي، دا غوی کوشش څنګه وی؟ معاجزین، عجز کول والا، چې د الله آیاتونه ښکته ښکار کړي، د الله د آیاتونو په مقابله کې مخالفت کوي، کوششونه کوي چې مونږ دا آیاتونه په سو طریقې سره غلط ثابت کړو، چې دا په نن ورځ کې بالکل نه دی صحیح. د الله د آیاتونو په باره کې دوه قسمه رویې وي، یا بنده فرما برداری کوي، سمعنا واطعنا وکړي، چې الله تعالی سو فرمایلی دي نو صحیح دي، که مونږ پې نه پوهېږو نو خیر دی، هیڅ خبره نه ده، الله تعالی وفرمایل نو دومره پوره ده زمونږ دپاره. او دویمه رویه ده مخالفت کول، چې نه فلانی خو داسې ویلی دي، او نه دا خو صحیح دي، نه داسې څنګه کیدی شي، دا خبره خو زما په عقل کې راځي نه، او ساینس خو داسې وایي. اعتراضات کوي، انسان خو سپوږمۍ ته ورسېدو او تاسو داسې وایي. په دې طریقه د الله د آیتونو جواب ورکوي، او هیڅ پته ورته نه وي چې الله تعالی څه فرمایل، د دې څه تشریح دی، بس علم ورسره نه وي. نو قرآن له څوک شکست ورکولی شي؟ د قرآن خو هیڅ څوک مقابله نه شي کولی. بیا د داسې خلکو انجام څه دی؟ اولئک اصحاب الجحیم، داسې خلک جهنمی دي، چې څوک د قرآن د آیت په مقابله کې ودرېږي نو هغوی دوزخیان دي. نو دا ډېره سیریس معامله ده. که د الله په آیاتونو باندې عمل نه شئ کولی، نو د الله نه عمل وغواړئ، چې یا الله ما دا ووایه، په ما باندې عمل هم وکړي، او عمل کول راته آسان کړي. داسې مه کوئ چې د دې ځای نه او د هغه ځای نه سیزونه راوړئ او بحثونه شروع کړئ او مزاق کوئ، او یا د دې د ښکته کولو دپاره خپل عقل استعمالوئ چې زما خو کم از کم داسې خیال دی، زه خو داسې کوم، او یا که څوک د قرآن په آیتونو عمل کوي او په هغوی پورې فشاري کوي، نو دا ټولې مقابلې دي د الله د آیتونو. او د الله تعالی د آیتونو سره که څوک ټکر وخوري نو هغه خو ختم شو، نشي بچ کېدی. دا د هغه خلکو خبره نه ده چې کفر کوي، بلکې د هغه خلکو خبره ده چې مقابلې کوي، او مقابلې په ډېرو طریقو سره کېږي. په دې پورې خنداګانې کوي، کله د بنده ذهن ته شک واچوي چې دا لا څنګه خبره ده، او چې څوک په دین نه وي پوهه نو په هغوی پسې روان شي. داسې خلک به تاسو ته په دنیا کې میلاویږي چې د هغوی کوششونه د دې قرآن خلاف وي. څوک د دې د رسولو کوشش نه کوي، او څوک د دې خلاف کوششونه کوي. الله اکبر، څوک ورته پخوانۍ قیصې وایي. نن هم ځینې خلک وایي چې مونږ خو په دې نه پوهېږو، مونږ خو ډېر عقلمن یو. نو دا څه شی دی؟